دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانې قومندان وایي ل افغانستان د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د خصول خبرې زیانمن کړي. د افغانستان د آزادو او عدالتي انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشری او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشری او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې د ولسمشری انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ سره د چنګاخ یا سرطان په 9 وشي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په همدې ورځ به هممهاله د ولسمشری د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډیدلي انتخابات ترسره شي. بلورته د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون رسنیو ته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې په ډېړه ویل
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسون د انتخاباتو فیصله ته احترام لري او د هغه مختلف ملحوظات چې دی خپل په فیصله کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیول سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په 1.5 نیټه ترسره شي. د پکتیکا چارواکی وای د دې ولایت د ناامن ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتی پلانونه ترتیب کړی دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په زیانمنونکو سیمو کې نوي کندکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کندکونه نوي تشکیلو، یو د محلي اردو کندک، یو د محلي پولیسو کندک. د په هغو ځایونو کې ځای پر ځای کیو چیرته چې اړتیا لیدل کیږي. همدارز نوې پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې یو نیم سل کسان ځای پر ځای کوو د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
دا نوموړي په خبره کې هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ د خو حکومت د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وباله.
د کومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وته باندې د روښانه لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانست. ملت تر با تر حکومت وروسته داود خان تر حکومت وروسته تر انقلاب راوسته د هغې مکتب نو فعال شوی.
د هلمند پوهنې رئیس تمو خو د چیل دې سره به وکړي شي په باغران ولسوالۍ کې د قومي مخاورو په منځګړتوب نور ښوونځي هم پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوښتې ده. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په راپور کې راځي چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې څلور نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په نړۍ کې وژل شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل ریپورت کې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 اتیا و. د سوریه ولسمشر بشار اسد وای عراقی ځواکونه کولای شي چې له دمشق څخه له اجازه پرته هم د سوریه په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریه دولتي خبری آژانس دا خبره یو ورځ وروسته تر هغې خپره کړه چې د عراق یو امنیتي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر منفي تحول راځي اغیز به پر عراق پریوزي. نوموړي ویلی دی چې عراق له سوریې سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري او داعش د دې پولې په اوږدو کې موجود دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریې د حکومت په موافقه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو ډزې کولې. او د بنگلادش ځایي رسنۍ وایي چې د دې هیواد د صدر اعظم واکمند عوامي لیگ په پرونیو لانجمنو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تازه راپورونه وایي چې د بنگلادش د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد د پارلمان له 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي. خو د بنگلادش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې بادلې کړي. دغه اتحاد ادعا کړې چې په دغو پارلماني انتخاباتو کې درغلی شوي او دا ټاکنې دې لسره وشي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان نه د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو منفي اغیز وکړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشری انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته که کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه دواړه پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو.
2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی.
ملکی خلکو ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اوریدلی شئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ویلي له افغانستان نه د ډېر شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال سټینلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. خاغلی مکریسټل ویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگټن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متقاعد جنرال سټانلی مکریسټل وایي له افغانستانه د زیات شمېر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلی مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل.
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لار خود کې لوی تیر وطن داده چې په داس حال کې چې هڅه کول طالبانو سره مذاکرې وکینو د اساسا زمونږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. که تاسو طالبانو ته ووایاست چې په دغه نیټه کاملا وځو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیکه توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو لنن څخه یو لس ورځې مخکې راپور ورکړ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریستل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
And of course I was worried about the confidence of
البته زه د افغانانو هغه اعتماد هم اندېښنه لرم چې پر موږ یې کړی وو، ځکه بل اخره دغه اعتماد دی چې دا ټاکې چې په افغانستان کې څوک ګټون کړي، موږ احتمالا دوی او دوی باور ته ټکان ورکړي چې ګواکې موږ داسې متحدان یو چې رابند حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پاوڅ کې څلور دیرش کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر وو. د وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ستانلی مکریستل ویلي چې له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ رسمي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د دې بنسټ اجرایي رئیس وایي دوی هیله مند دي چې دغه ځنډ د ضروري چارو او اصلاحاتو د پروسې له بشپړتیا سره همکاري وکړي. یوسف رشید پرون وویل لا هم ځینې ستونزې شته چې د انتخاباتو کمیسونې باید د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 به هممهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې سندیدلی انتخابات وکړي. سلیم محمد سلی د مرکې په پیل کې له ښاغلي رشید څخه پوښتنه کړې چې دوی د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډ اعلان په اړه څه دریځ لري.
که څه هم اساسي قانون نقض شو چې دغه لپاره به موږ خوشحاله یو، ولې دا چې یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته دوی اړین کارونه لکه د جوړښتونو اصلاحات، همدارنګه د رایه ورکوونکو په لست کې اصلاحاتو راوستل، همدغسې د ټاکنو په ورځ لپاره کوم هغه تیاریان چې مخکې نیول شوی د هغو د مخنیوي او د هغه ستونزو په اړه باندې چې ټاکنې سلامتیا او مسؤلیت یې تر پښو لاندې راوستل، د هغو په اړه باندې که کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټول هم کمیسیونونه تر یاده پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو. دلته څه چې ډېر مهم دي هغه د نوملړ موضوع ده. که موږ نوملړ د بایومیټریک په اساس باندې جوړ کړو فکر کوم هغه وخت څلور ټاکنې امتصاله کړو کوم ستونزې به نه وي. اما که چېرې نوملړ کې ستونزې موجودې وي د څلورو ټاکنو یو ځای کول فکر کوم چې د کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره
بل همدغه مسله ما رشید صاحب یادوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم تایید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به له ستونزو خالي نه وي. البته د ولسي جرګې تېرو انتخاباتو ته په پام سره چې ډېر شیان یو دم ترسره سول، مثلا د بایومیټریک سیستم کارونه، نو اوس چې څلور انتخابات هم زمانه کېږي فکر کوي چې ستونزې به هم هغومره زیاتې وي.
مدیریت لپاره دغه ساحه پراخیږي په موږ اندازه باندې د ظرفیت د چټوالي له امله څه په جوړښتونو کې او څه هم په سیستم کې کېدای ستونزې راوپارېږي. که چېرته اوس حکومت نړیوال ټولنه او ټاکنه پلوکې مسون په دې سره سلا او جوړه وکړي چې بایومیټریک نمونېکنو لپاره زمینه مساعده کړي، دا تر یو وخته پورې کولی شي چې دغه د څو ډول انتخاباتو لپاره بیا ستونزې راکمې کړي، ځکه چې د کراس لس جوړېږي فقط د خلکو عامه پوهې لپاره باید پوره کار وشي. او که چېرته په دغه اوسني دس باندې لاړ شو بیا د موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي بیا هغه ګودامونه چې د تذکرې او د شټیکرونه جوړ شوي دي هغه بیا په یو شکل د اشکالو پروسې کې استعمال شي، یا کاندیدان په فساد باندې اخته شي، یا کارکوونکي او په نهایت کې بیا پروسه سبوتاژ پته لاړه شي.
بلې، رشید صاحب د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د سرطان تر 9 پورې به د اصلاحاتو پروسه چې دغه کمیسیون پیل کړی ده چرای بشپړه سي. د انتخاباتو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پروسه داسې یو پروسه ده چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې هڅې روانې دي. فکر کوي چې تر سرطان میاشتې به د اصلاحاتو پیل شوي پروسه بشپړه سي؟
په اصلاحاتو کې لومړیتوبونه باید په ګوته شي. موږ نشو کولای چې په پراخه پیمانه روان اصلاحات په دغه وخت کې رامنځته کړو، اما هغه ډیری موضوعات چې موږ تاسې پروسه ایدي کوي هغه باندې کار وشي موږ وخت لرو. ولې مهم دغه ده چې اصلاحات معنا باندې یا په یو برنامه په اساس وي، نه دا چې اصلاحات سیاسي او سریقوي په عین حال کې
فقط هغه ځلوته په اوبو کې کېښودل او له اوبو تېرېدل دي.
د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضونه سوي دي. خلکو شکایتونه کړي دي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې سوي دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یا هم د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې قاطع ځواب نه دی ویلی. دوی هم شکایتونه کړي دي چې شاید دغه ځینې انتقادونه سیاسي اړخ ولري. فکر کوي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې رښتیا هم دومره ډېرې جدي وي چې د خلکو اعتراضونه پارولي که د انتخاباتو کمیسیون رښتیا خبره کوي چې ځینې شکایتونه سیاسي اړخ لري؟
سرغړونې په ټاکنو په ورځ باندې موجودې وې، اما دا چې په هغو باندې دوه درې ورځې ووتلې دا پړسوب لږ زیات شو. بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې له بده مرغه فساد په پروسې باندې حاکمه شو، ترمیم تقلب رامنځته شو. اوس چې موږ د حج نه خبرې ګو رایې زیاتې سوي دي، کوندې او اساس فرق کوي، اسناد یو بل سره په مشکلاتو کې اخته دي. حتی په کابل کې دغه وضعیت چې ډېر کړکېچن شوی دغه ده چې شکایتو کمیسیون لپاره کمیسیون نسي کولی ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازم مواد برابر کړي. اوس په حدود درې سوه مرکزي صندوقونه دي چې په هغو کې لست ژورنال د فورمونو نتایج ټول یو بل سره په ټکر کې دي او دا یو بل سره اصلا نه جوړېږي. نو دا د فکر لپاره زمینه ډېره ټرینګره کوي او په عین حال کې نه توانېږي چې هغه عدالت سم ډول باندې تعمین شي. نو سترګې موجودې دي او باید ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بعد هم هغه د مدتي اخنه له پروسې عاجزه شوی دی، نه شي کولی چې پروسه په سم ډول باندې مدیت کړي او د شکایت کمیسیون سره پوره همکاري وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه مو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونه واورېده. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 2013 کال هم چې نن یې وروستۍ ورځ ده د ملکیانو لپاره خونړی کالو. د دې ډلې د معلوماتو له مخې په دې کال کې 6000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمیرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما وایي په دې کال کې 3438 ملکیان وژل سوي او 1015 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلي تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي.
2013 کال هم د ملکی مرجوبلی پر وړاندې ښه کال نه و. ملکی خلکو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله، همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایی بمبار له کبله او د شپنی عملیات له کبله درانه تلفات اوښتي وو، خو 2013 کال نسبت د 2019 کال په پرتله مرجوبله کمه لري. خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څه ناڅه په شمېرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو. موږ به انشاءالله تمه دای چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه و ملکی تلفات و نه لرو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یوه کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دې غوښتنې نه دي رعایت کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټولو خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد یا د جګړې هغه اصول قواعد درناوی وکړي. یعنې مکلف ده د نړیوالو قواعدو پر اساس باندې دوی باید دا قواعد رعایت کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې یوازې دا د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکي کسان په نخنه کې یا ملکي استوګنځایونه په نخنه کې یا عامه تاسیسات په نخنه کې او اوس هم متاسفانه دا جنګي جنایت چې رامنځته کېږي او ملکي کسان ترې قربانیان کېږي، دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي. یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي اعلانېږي یا د کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید خوشي شي. دا خپله یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټولو خواوو دې ته زښته ډېر دقت ونه کړي. دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي دوی وبخښل شي.
ښاغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حتی رسیدلې ده. په راپور کې ویل شوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل شوي او 3,413 تنه نور ټپیان شوي دي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وخت ته بچي او شل دقيدي ل نورياس نوري څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
طالبانو بیا په ښکارا د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خبرې شوې خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جی ډی په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تشې اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریس کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي ترڅو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټې د شورا یو غړي هم رويټرز اژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري ترڅو پر هغو مسایلو خبري وکړي چې په مخکنی د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو د مشر چې نومینه دی خودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13 د ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي و خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ذکر کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولې او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورستر بلې خرابېږي او اټکل کوي چې نوی 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت ته په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابل یو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورستر بل خرابېږي او هغه امنیت چې دوی 4-5 کاله مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکو زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خنړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکي 2019 کال به هم یو خنړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې ساري اندازې ته رسېدلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ونشي په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. طالبانو تازه یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازو سره په راتلونکي غونډه کې برخه نه اخلي. په دې نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې ورو.
تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي او جګړه به په هیواد کې لا پسې چټکه شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین یوازینۍ لار بین الافغانی مذاکرات دي. ښاغلی کلکانی د یکشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په داسې حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات ونه کړي اصلاً به سوله له ځان سره مثبتې پایلې ونه لري، ځکه د طالبانو مقابل اړخ افغان دولت دی. هر څومره چې له امریکا سره مذاکرات وکړي مطلوبه پایله به ونه لري، جګړه به تیزه او پراخه شي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي او سنجیده پلان په اساس له امریکا سره خبرې پرمخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. د کویټ شورا یو تنغړی د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په سعودي عربستان کې خبرې کوي، خو په ډاګه کړی نه ده چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحد عربي اماراتو په غونډه کې د افغان حکومت له لیږل سوي پلاوي سره خبرې ونه کړې. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نقل یو راپور خپر سوی و چې نوموړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې وه چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه جاوید محمد وای یوازنۍ لار چې طالبان سولې ته ورسوي هغه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي، خو د نوموړي په وینا په دا ډول څرګندونو سره طالبان غواړي د سولې په هڅو کې امتیاز ترلاسه کړي.
طالبان په دې مذاکرات کې غواړي چې هغه کوم امتیاز چې حوال لاس کې دي باید هغه امتیاز ترلاسه کړي. دغه مذاکرات فکر کوم هغه وخت پوره او مکمله نتیجه ورکوي چې دغه بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي، ځکه دلته افغانستان هم یو حکومت لري، پختله او نظام لري، سیستم ده دلته.
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي و چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوی استوي، او افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وې. ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنایو ویلی دی چې د افغان سولې خبرې موضوع د دغه سفر اساسي اهداف دي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
راپور نو وای چې د اسرائیل صدر اعظم ویلی دی برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي، خو بنیامین نتنیاهو وای چې اوس مهمه دا ده چې برازیل دا کار کله کوي. تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل ابیب نه بیت المقدس ته لیږدولي دي. فلسطینیان بیا دا پریکړه نه مني او ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي حکومت مرکز بولي. سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري.
د اسرائیل صدر اعظم ویلي برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. د برازیل د یو او ایل خبری اژانس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه. شی اړخی سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستیو کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلي و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده سوې. په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
خغلی بولسونارو د غرض ویلی چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولیږدوم. پښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي کنه، پښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې وه او هغه سي اقدام وکړ، خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولیږدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدولې دي. په برازیل کې د غوښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لیږدول شایي عرب هیوادونو ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي. دغه عربي هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي، خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیات هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یو برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي، خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تېره میاشت کې په بیت المقدس کې پرانې